دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنره ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمینا د تراپورنو تبصرې وړاندې کوو او په خیبر کې د پولیو درنس پاړه د بیدارې د یو کمپاین حال هم درکو. ورځې چړمبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
پاکستان بار کونسل وایي د قاضیانو ټاکنه د پارلیمنت وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ملک یوه برخه هم د سقوط سره نه ده مخ. او په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره له 150 میلیون واوښت. خبرونه تفصیل. د پاکستان د وکیلانو اتحادی یا بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو د ګمارنې وخت د پارلیمنت په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګوندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی وړاندې وویل د احتساب قانون د هم د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. ټولګوندیزه کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی هم د نورو تر څنګ ګډون وکړ. له غونډې وروسته په اعلامیه کې وویل شول چې 19 آئینی ترمیمي بل د ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون د جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ د قدغن نه لګول کیږي. خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي پوزیشن غواړي چې ججان د پارلیمنت له خوا ټاکل شي نو ول په کار د چې قانون سازي وکړي، نه دا چې داسې ټولګوندیزه کانفرنسونو پر محل پر حکومت فشار اچوي. د پیښور د چټکو بسونو سرویس نن هم بندې. حکومت د سپتمبر په 14 په حیات آباد کې په یو بس کې د اور لګېدو له پیښې وروسته دا سرویس ځنډولې ده. تر دې وړاندې دا ډول درې نورې حادثې هم مخې ته راغلې وې. د ترانس پیښور په نوم اداره چې د بسونو سمبالښ چارې ورپغاړه دي، ویان دی محمد امیر پرون مشال اډیو ته وویل هغه چینایي کمپنۍ چې دا بسونه یې جوړ کړي د ګاډو بیا کتنه کوي، نو ځکه دا سرویس په موقتي ډول درول شوی. نوموړی وویل د بیا پیلېدو په اړه څه معلومات نه لري. د پاکستان وزیر اعظم د اګست په لسما په پیښور کې د بی آر ټی بسونو د پروژې پرانیسته کړې وه. په پاکستان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 سلګونه نوي کسان په قبایلي ضلعو کې د خدمت کولو په موخه وروزل. د ریسکیو 1122 یو چارواکي عبدالله مومن نن مشال اډیو ته وویل د روزل شوو کسانو شمیره 1106 تنه ده چې د سپتمبر په 14 ورته په 400 کې تر روزنې وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. دغه مرستندوی اداره د طبیعي او غیر طبیعي پیښو آفتونو پر مهال د خلکو سره د مرستې لپاره چمتو ناست وي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موظف دي او یو برخه هم د سقوط سره نه ده مخ. نوموړي د سرګندونې پرون په لغمان کې وکړي. هغه د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال سکاټ ملر سره هلته ورغلو. اسدالله خالد په دې موقع وویل افغان ځواکونه د ملک په هره برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي رسنوي ته وویل د وسلوالو د مخنیوي لپاره په لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم پرځای کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ ملر په دې موقع رسنوي ته وویل په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې به مخې ته راشي. په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس ځپلو شمیره له 150 میلیون واوښته. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوي. تر نن سهاره په ګرده نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 945 کسان مړه شوي دي. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلیک پرون وویل په روانه میاشت کې په اروپا کې پر کورونا وبا د اخته کسانو شمیره نږدې 50 میلیونو ته رسیږي. نوموړی وایي دا شمیرې د خطر د زنګ معنا ورکوي. په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان په ترتیب سره په امریکا، هندوستان او برازیل کې پر کورونا اخته شوي. د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا سیخانوفسکایا نن د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل ته وینا کوي. اروپایي ټولنې د تېرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عاجل بحث غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې په مشرې میشر باچلې غږ کړی چې د بیلاروس د حالاتو دې له نږدې څخه څارنه وکړي، چېرته چې د هغوی په وینا زرګونه کسان نیول شوي، سلګونه د پولیسو لخوا ډبول شوي او په پراخه کچه د خلکو د ټارچر کولو راپورونه دي. د بیلاروس اپوزیشن سیاستوال سویتلانا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته له بیلاروس لیتوانیا ته تللې. نوموړي تور پورې کوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په انتخاباتو کې درغلي کړې او اصلا هغه ګټون کړه. نوموړي پرون په یو بیان کې ویل پر امنیتي ځواکونو غږ کوي چې دا خوډب لړۍ دی ودروي او د بیلاروس خلکو تر څنګ دی ودرې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د نجیب امیر نوور د لوریدونکو پر روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونو هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډې د احتساب د نوي نظام جوړولو او پارلیمان د واکمنې منلو غوښتنه کړې ده. مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دو دوه د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم خپلې هلې ځلې پیل کړي.
تر ته اور ولګي ان شاء الله چې موږ به د دې دغه کوو. موږ سره ټول سیستم موجود دی الحمدلله. دومره ټریننګ موږ وکړو چې جو هر سم زده کړي.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه وایي چې دغه لټه په دې تشدد په پیښو کې ډیرواله راغله ده. او په خیبر کې د پولیو د رنس پاړه د بیدارې د یو کمپاین حال هم درکو تر پای د مشال ریډیو سروس. روز زمګړو به موجوده په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې پټول ګوندی زغونډه کې د اپوزیشن د لوی ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د احتساب یو نوی نظام جوړ شي او د ملک ټول ادارې او ولسونه د پارلیمان واکمنی ومني. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې د ستمبر په 18 د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګنګوندی زغونډه را بلل شوې و چې پکې د وکیلانو تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د عوامي نشترګون امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګنګوندی زغونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن عبد ساکی اویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړي شي. د غونډې وروسته جاري شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې نورلسم آئینی ترمیم دی ختم کړي شي، د احتساب نوی قانون دی جوړ کړي شي او په ملک کې د اظهار رائے په ازادۍ او په شخصي ازادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده، ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړي کیږي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان بے اختیار جوړ کړي شوی، نو پکار ده چې سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
همه به سوچنا پڑے گا کہ
دی وای مونږ به هم سوچ کول پکار وی چې اخر تر سو به مونږ د پارلیمان د ربل د سټیم پتوګه ګورو. مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازه ده، خو دلته تش په نوم حکمرانانو ته هم هغه ازادي نه ده ترلاسه. ستاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي،
زیاده پابندیاں ہیں.
د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا وچې د سم مدیر حسی په عدلیه کې لوړه جوړه را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
دیوئی دلوڑا او جوار ولی دا داغی وجہ دا چی پا مختلف دورونو کی پوزی امیرانو دخپلی خواہی ترمیمونک کڑی دی او دیئی کمزوری کڑی او بیاد عدلی دا دفاع او مضبوط والو لپار چکم سیاست دانانو او مدنی فعالانو لکار کول پکار بو اغشاید اغشانتی پا مضبوطی سرا ونکر شو
اس سٹرنگ کے ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریډیو چې په دې ګنګوندی زغونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدین او پوښتل، نو دا خبره نه و اپوزیشن ګوندونه د خپل مقصدونو ترلاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره دارنګ غوښتنې کوي.
د ججانو په بلکر کې راته د پارلیمان نه د منتخب کېدو په کار دا چې دوی یو بل پاس کړی و، په دې کې قانون سازي شوی و، په دې کې کوم ځای نو قانون چې کوم د خپل ضرورتونو لپاره استعمال کوي وہ صرف جو عمران خان دا گورنمنٹ خلاف زکا بھی خلاف تھی چھے عمران پمل کے دا قانون سازی دلارے آگا کول کرپشن دو نمبری و اقرب پروری آخت نہیں چھے کون دو خلق کو یہ رواج جو کرے زمین دا حکمت کو شخص تھی چھے مرد قانون سازی خلار باندے
په پاکستان کې د ججانو ټاکنه د کمیټې په ذریعه کیږي چې پکې د سپریم کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټې کې د سپریم کورټ چیف جسټس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل او د قانون وفاقي وزیر او دا شان د های کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټې کې د های کورټ چیف جسټس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل او د انصاف او قانون صوبایي وزیر شامل وي.
د پاکستان د واکمن ګوند یو سیاستوال قامی سملی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې چې پکې راغلي چې پرچا د پوز د بدنامولو یا ورپوري د ملند وهلو تور ثابت شي نو عدالت دی ورته د قید یا جرمانی سزا ووروي. د قانوني چارو پوهان وایي د سزاګانو په قانون کې وار له مخه د چا د بدنامولو سزا شته او بل دا چې دا ډول بدلونونه د بیان د ازادۍ لپاره خطر جوړوي. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قامی اسمبلی کې د پوز د بدنامولو او ورپورې د خندې کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړي. د قامی اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علي خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قامی اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې کڅوک قصدن د پوز یا د هاغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي نو عدالت کولای شي چې ورته د 2 کلونو د بند، د 15,000 روپیو جرمانی او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علي خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 1500 ماده کې د 1500 الف یا ای په نوم بل دفعه ور اضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانی دی چې لومړی په 1800 زیږیز کال کې عملی شوی وو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي د خلکو د ډلې، شرکتونو، ادارو، ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او 1500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. لدې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 ماده اول جی برخه وایي چې که پرچا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولای.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن، هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزنز او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړی دي، دا چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړی دي. د پاکستان په آئین کې بیا د فنډامنټل رائټس ګارانټي ورکړل شوی ده او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې د اظهار رائے ازادي ده، پدې کې د لیکلو ازادي ده، پدې کې د روزګار ازادي ده، د یو ځای نه بل ځای ته تلو ازادي ده، د جلسې جلوس کولو ازادي ده.
شهاب خټک وايي پر پوز د تنقید نوعیت مهم دی. د په خبره کې تنقید سم وي نو بیا خو د دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدی. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې کڅوک لخن یا تا یاد سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدی. خټک وايي کڅوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي نو وار لمخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدی شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هیچا د سپکاوی، بدنامۍ او ورپورې د خندې کولو حق نو ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولی، نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوز ذکر کول غواړي؟ نو موړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځنی کړی غواړي چې پوز بدنام کړي، نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
مینه یې محسوس کیا کې ایسے ایلیمنٹس جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں.
ما محسوس کړی چې دا سیانه سر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګری خپره کړي او بیل وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکي ادارې او د پاکستان پوز په شته توګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روخانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړي څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنی غړي غیر ضروري مسوده وړاندې کوي. د دې په خبره کې دا مسوده منزور شي نو نه یوازې د پوز د اداري حیثیت ته زیان رسوي، بلکې لوجه د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنې دی شي.
دا د بعضي خلکو د خوشالولو لپاره غیر ضروري قوانين، غیر ضروري لیجسلیشن مخې ته راوړي. په هغه وخت سره د دین خو خلک خوشحال شي، خو هغه پورا محکمه چې دا هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار ده چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نه کړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده، خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي، نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني، نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کیږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14 پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. که د قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ور باندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظورۍ وروسته به سینټ ته انتقالیږي، او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې محل وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکو فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دو دوه د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم خپل سرویس له سمو دې راهیسې پیل کړی دی. د سپتمبر په 14 له 1100 زیات نوي ځوانان تر 2 میاشتې ټریننګ وروسته په دې سکواډ کې شامل شو. په دغه اړه باندې له مومندو د شانواز ترغزي راپور وو.
د قبایلی ضلعو دپاره د ریسکیو 1122 یا 1122 ادارې لخوا 1106 نوي تنان تربیه شو چې دوی به په خپلو سیمو خدمات ورکوي. د دغه تنانو تربیت موده 2 میاشتې وه چې دوی ته د هر رقم حادثو په وخت متاثره شوي او ته د خدمات ورکولو طریقې وښودلې. په دې کې د محمدو د 500 زیات تران شامل وو چې پکې یو ناهید شاه هم وو.
ناسي میډیکل باره کې چې کوم د مقصد ذکر دا واټر ریسکیو باره کې انس مطلب ایکسیڈنٹ ہوشی آر ٹی او شین تب انسان سنگ بچ گئی حادثی جوشی منگ تو دیکھے شکم دہر ہنر منگ تو خود چکم مطلب ضرورت ہوں.
دا ستمبر پوش پاڑ سما د دغه تنانو تربیت پوره شو چې اخیرنۍ غونډه د 400 ضلعي د لوبو په لوی میدان کې شوې و. دغه تربیت اخستونکو ته په خپل سیمو کې د خدمت ورکولو وینا وشوه او فرمان الله هم په دغه تربیت اخستونکو کې شامل وو.
مومندو کې چې څوک غمی وباسي سورنګانی والي چې باندې سورنګ دغه شوې سو غټي وباسي غټي کنه لکه زیارت کې چې کم خر را پرې وته چرته ورو لګي ان شاء الله چې موږ د دې دغه کوی موږ ټول سیستم موجود دی الحمدلله دومره ټریننګ موږ وچه شو هر سم زګړي.
د ریسکیو یو ولز دویش محمد دو ترجمان عبد الله مومن پوینا چې د دوی په نوې تربیت اغستون کې د خدمات ورکولو درجه وي لکه په سیلاونو کې بارانونو کې سرک د غاړې حادثه او یا بیا سلایډینګ لکه د غرونو خوېدو او د ودانیو د پریوتو ورستو خدمات ورکول. عبد الله مومن دغه خدماتو ته د دوی په خپل ژبه A to Z یا د اول نه تر د اخیره پورې معنی چې هر رقم خدمات ورکول یاد کړل. زیاته کړه چې په محمدو کې اول په غلنۍ کې د دوی یو سټیشن وو، ولې د نوې تنانو د راتګ وروسته اوس په یکاونډ کې هم دویم سټیشن او یا مرکز مقرر شوی. د وویل چې په محمدو کې دا وخت دوی سره د عملي شمیره 100 او 150 زیاته ده، خو دا هم وویل چې دوی د خپلو مقرر شوي خدمتګارانو ترڅنګ کوشش کوي چې په سیمه کې په مختلفو ادارو کې رضاکاران هم د حادثو لپاره تربیه کړي. هم دا شان د سری سپوږمۍ یا ریډ کریسنت پاکستان یو رضاکار او سماجی خدمتگار نجیب الله مومن وای چې دته هم په آفتونو کې د د خدمات ورکولو د تربیت ضرورت شته.
چې کوم ټریننګ یا تربیت دا عمر کړی دی خو هغه صرف د فرست ایډ ولا دی. د دې نه علاوه ضرورت دلته کې ډیر کېدلې شي په مختلف حادثات کې دلې شي ډیزاستر ټایم هغه شند ټریننګ نشته لکه څنګه چې لاونه کې راشي ریسک کول شي یا په مختلف کورن راولويږي یا اور لګي یا کوم نور غټ اکسیډنٹ شي هغه شند کې بس څنګه ریسپونډ کې هغه شند ټریننګ نه دی شوی موږ ته ملو.
د پخوانی فاټا د ختمې وروسته د ریسکیو یولس دویش اداره هم محمود ته ورغلی وه او د دوی د ترجمان پوینا چې تر د خپل کیپیسټی او یا وس پوری خدمات ورکړي خو چې نوی برتی شوی تنانې تربیه شو نو کار به لا تون شي. یاد دی چې د روان میاشتې په اومه نیټه په محمود کې د زیارت تغر د پریوتو له امله 15 تنان مړ شوي چې دغه تنانو د راوستو لپاره د ریسکیو یولس دویش خدمتګاران له 400 پیښور نه هم ورغوښتل شوي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه وایي چې په دغه صوبه کې په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ډیرواله راغله ده. نرخزیان وایي کله چې هم پر دې د تشدد او یا د وجلو د پیښو په اړه ابتدایي تحقیقاتي راپور درجولو لپاره تانو تزینو د پولیسو رویه ورسره سم نه وي او په اف آی آر درج کولو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. بلخو صوبایي حکومت وایي چې د نرخزیانو مسلو ته پام دی او پر روانه میاشت کې هم 15 پولیس چارواکو ته د نرخزیانو پر مسلو روزنه ورکړې ده. په دغه اړه باندې فرخند اسد نور تفصیل راکړي.
خیبر پختونخوا له پیښور سره تعلق لرونکي نرخزی ارزو خان دی چې وایي باید پولیس چارواکي دي د دوی د تحفظ لپاره یو داسې کمیټي جوړ کړي چې په هره میاشت یا هر دویمه میاشت یوه غونډه کوي او د دوی د مسلو نه ځان خبروي. د نرخزیانو د اتحادیې پاکستان ترانسیکشن مشري فرزانی د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته ویل کله چې هم د دوی پر ضد څه پیښوشي او یا د ټولنې پر غړو وسلوال برید وشي نو د ابتدایي تحقیقاتي راپور په درجولو کې ورسره د پولیسو رویه سم نه وي.
نو ایک سوچت لکه داواله کړه هغه دی هغه کې څه ډول غټه خبرې نه چې کله دې تیار مضبوط کی یا دې د فهم مضبوط لګي نو بیا با مشکله ده یا یو کاټن چې پانچ کی نو مشکله ده کبن انسان چې هغه خواجه سره سره غلط د دې قدم چې پولیس سره سره په دغه خبرې دي چې دې له دا وځي زمونږ موجوده ګورنمه چې پولیس فنکشن اندول شي زموږ په خاجا سره کولو کړی شي ورکول ته یو خاجا سره سردا چې د دیوالې شي زموږ ته کوم موجوده ګورنه من ته یاد موږ ته هیڅ چې کوم مشران دي چې خاجا سره هیڅ دي هغه له هیلپ هغه شي ورکول.
په خیبر پختونخوا کې نرخزیان وایي دوی لسو روزګار نه ورکوي او زیاتره ملکري په وتلو او یا په نورو پروګرامونو کې پر نساکانو پیسې راټولوي. د ترانسیکشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د وژنی او یا تختونی زیاتره پیخي هغه وخت شوي چې کله دوی د واده او یا په نورو پروګرامونو کې له شرکت وروسته خپل کور ته روان وي. له فرزانی نه مو پختل چې دوی د شپې په مختلفو پروګرامونو کې د ګډون کولو پر وخت په لو امنیتی مسلو ته ګوري کنا.
اغه خبره تا مونږ لا چې موږ ورو ولې دا چې موږ ته وایم موږ کوم ځای ته پروګرام لا زموږ خواجه سره راځي نو تانه تا خپل چې کوم کچراګي پروګرام دا انرژي دا ریډیکال چې کوم بیا کې سره لا شي خواجه سره چې کوم زموږ سرکار ما کوي او هغه تانه کې جمع کی خو دې روزې نو کې زموږ ځان په تاسې پولیس سټېشن کې هغه کې خواجه سره باندې موږ پلی دي لکه چې په تاسو دې ځای مې د دې یا چې په نو اخلاق واه چې هغه چې بچلا دې دې باندې تر دن نه چې هم نه پرېږدي. او بل دا چې ما ډېر ځینې کوم ځکه زه وایم دا چې تاسو کله د خواجه سرا پروګرام لیږدي او هغوی کوم پر فنکشن والا کس راولي او د هغه ایجوکات تاسو به ډیسکل کوئ، نو مهرباني کوئ چې هغه کوم چې د دې پروګرام ایجوکات د پورا هغوی ایډریس لیکلی شوي تاسو هغه تانې ته اطلاع کوئ چې دلته ته کوم پروګرام دی یا دا کس راغلی دی. نو دا د ټکه زه د مشرانو په اجازت دی یا د دې تانې په اجازت دی او که نه دی.
بلخوا د بشري حقوقو فعال کمر نسیم وایي د سپتمبر په شپاړسمه یې د صوبې 15 پولیس چارواکو ته په دې اړه روزنه ورکړه چې د نرخصیانو خلاف د تشدد پر دوی د جنسي تیري او د وسلوال بریدونو پر وخت ابتدایي راپور درچولو او نورو پلټنو په اړه به کومو مهمو خبرو ته پام کوي. کمر نسیم وایي
دا پیل ټریننګ نه دی، د دې نه پیل هم د پولیسو افسرانو ټریننګ چې کوم شوې دي په پولیس لاین کې هم شوې دي، د وړو کې لیول نه کچې د چا سره د فوج سره عموما را دي، دا یعنی محرر او د ایس ایچ او ټریننګ چې کوم دي دا هغه ټریننګ هم د دې نه پیل شوې دي. او دا یو اسنشل ټریننګ چې د ټریننګ نه بعد د ای ایس پی نو او ایس پی د هډ اپ کوم پرابلم د پولیس ټریپ د دې چارج خپل دا ضروری دی. دا ځکه د دې ډاکټر چې کوم پولیس افسران دي هغه د خواجه سراو د معاملات نه د هغوی د پہچان نه او چې کوم لیګل پروویژن دي د هغوی نه نابلده دي. بیا دا هم ده چې یو خو د پولیس افسر قانوني رول وي او یو د هغه ذاتي سوچ وي. مونږ ته همیشه داسې اندازه د ټریننګ نه پستی دي چې اکثر افسرانو چې کوم ذاتي سوچ وي هغه د هغوی د افیشل رول تر منځ راشي او هغه طریقې سره خپل کار نشي کولی.
د خیبر پختونخوا له ثوابي سره تعلق لرونکو یو نرخزي د سپتمبر پر 10مه وخت د خپل یو کشر روډ لخوا په دزو وجل شو چې کلا پراول پنڈی کې په یو پروګرام کې لګډون اوس خپل کور ته روان وو. او لدی وړاندې هم د سپتمبر پر 9مه په خبر کې یو نرخزي ګلپانه په یو وسلوال برید کې وجل شو او بل ملګری چاهتي جوړل شو. دغه پیښو خلاف د سپتمبر پر 14مه په خبر کې د احتجاج پر وخت یو نرخزي نازش وای په صوبه کې د دوی پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
خو لکه چې دا ومه چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي، حکومت ته دا اپیل کوم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي چې هغه 24 ګنټې سره زموږ لپاره کار کوي. نو آی ټرانس په خټ اډي اوس دین علاوه هم زموږ ټرانس سبه فوس نه دی. اوس هم یو واقع شوی دی، زموږ یو ټرانس چې شوی دی هغه سره ریپ شوی دی. نو هغه د یارې نواز نشي ته توله ولی هغه خلک دم کې نیول کې هغه د باوچی.
بلخوا کمر نسیم وایي ته 2015 کال وروسته په بر پختونخوا کې 3 او یا نرخزیان وچل شوي او سبان دي پر 2000 بلابل تشدد شوه دي.
تر یو چور تر مړی شوی دی 2000 نزیه د وړاندې کې شوی دی. په 2000 ټکو کې دا موږ وګورو د دې خاص ټرند دی دا شپکه زیاتره وایلی کې شوی دی. دا یا په هغه شوی دی چې دی پروګرام پر روانو یا هغه شوی دی چې دی پروګرام نه واپس روانو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې او د بشري حقوقو د کمیټې غړي پیر فدا محمد وایي دوی په صوبې کې د نرخزیانو د حفاظت او د دوی د امنیتي مسلو د هواري لپاره پولیسو ته روزنه ورکوي او په دې اړه د قانون عملي کولو ته هم پوره پام کوي.
د سوشل میډیا دا او ډیر ډیر چې څنګه سوشل میډیا باندې راشي د غشي فورن چې کوم دی پاغه باندې هغه ایکس واخی تاسو ګورئ ګورمنټ پرانشل ګورمنټ چې دا د ریکي د شورا شي هغه کې فورن ای کې د غوالي کنه چې دا پرونه ملته کې په سملې کې دا ماشومان او دغه کوم اشز د سیاسي او دا دغه د کوم دغه هغه کې پرونه په پولیس نه سملې کې ډیبیټ شوی دا شوی کنه چې دا ور تر ور سره دا قانون چې کوم دی څنګه ماحول د ریکي کې چینج کیږي سوسایټي چینج کیږي د خلکو دغه ویلیو د خلکو رویې چې کوم دی هغه چینج کیږي دا ډیر شذوري ډیر فیکټرز دي کنه چې مختلف قسمه دي کنه دي وجوهات دي.
د سپتمبر په 14مه په ټول پاکستان کې نرخزیانو پر دوی د تشدد او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تشدد او د وسلوالو بریدونو مخه دې ونیول شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا.
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
مشال ډیو توګه اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کې دون کې دی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
بعد کې یو ټول غونډیزه کانفرنس وشو چې په کې د پاکستان بار کونسل او د بیلابیلو ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ګمارنې وخت پارلمان ته وسپارل شي. له غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شول چې 19 آئینی ترمیمي بل د ختم کړل شي، د اعتصاب نوی قانون د جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ د قدغن نه لګول کېږي. حکومت وایي اپوزیشن دې د قانون سازۍ له لارې دا کارونه وکړي. د پیښور د چټکو بسونو سرویس نن هم باندې حکومت د سپتمبر په 14 په حیات آباد کې په یو بس کې د اور لګیدو له پیښې وروسته د سرویس ځنډول دی. تر دې وړاندې د ډول درې نورې حادثې هم مخې ته راغلې وې. په پاکستان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 سلګونه نوي کسان په قبایلي ضلعو کې د خدمت کولو په موخه وروزل. د ریسکیو 1122 یو چارواکي عبدالله مومن نن مشال ډډیو ته وویل د روزل شوو کسانو شمېره 1106 تنه ده چې د سپتمبر په 14 ورته په 400 کې تر روزنې وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موظف دي او یو برخه هم د سقوط سره نه ده مخ. نوموړي د سرګندونې پرون په لغمان کې وکړه. هغه د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابیو په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلو. په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس ځپلو شمېره له 150 میلیون واوښته. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوی. د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا سیخانوفسکایا نن د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل ته وینا کوي. اروپایي ټولنې د تېرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهره چانو پر وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عاجل بحث غوښتنه کړې وه.
نجیب عامر ته مهم خبرونه وړاندې کول او سره زو یو راپور ته د افغانستان د حکومت پلایوي هیل لري چې د طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقه ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبه په ورځ بیا پیل شي. پرون د دواړو لوریو تخنیکی ټیمونو بیا هم د طرز العملونو په اړه خبرې وکړي، خو تمه ده چې نن به خبرو کې وقفه راشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې ورو.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د طرز العملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګنده کړې و چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه نا وخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی ازادۍ رادیو ته ویل خبرې ښایي د جمعه پورز لیوي وقفې وروسته د شنبه پورز بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخوام ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وای جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي، که څه هم موږ چمتویو، خو مقابل نوری خیر رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواو استازي پکې دي د غونډو د طرز عملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. پاین هلکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هله سرګند کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالي شي. خغلی پومپیو د وګي پښپګوښتمه ل فاکس نیوز ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. خغلی پومپیو ویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo وای هغه وخت را رسیدلای چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
احمد تکر لپاره مورد اوریدونکو د افغانستان د ریډیوال چارو پو بارنیټ روبن په امریکایي مجله کې د طالبانو او ایران د اړیکو لوړې ژورې څېړلې دي. دیوایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن وو نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب وو چې ان په 1998 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان پیدا شو، خو اوس له څو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنیټ روبن په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلی بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول، نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویل یې چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قمندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2000 زیږیز کال د فبروري پر 9 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، نو ایران یې غندنه وکړه. د روبین په خبره په 1998 زیږیز کال کې چې طالب پلوی او پاکستاني وسلوالو په مزار شریف کې د 9 ډیپلوماټانو او یو خبريال په ګډون 11 ایرانی وګړي ووژل، نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاغی ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستی و. روبن وای په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه، نو تهران ورسره لواکه د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعال ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبین وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، نو ایرانی مشرانو څو ځلې بیل ثبوت تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د دې خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک په خوانی مشر قاسم سلیمانی خپله د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې CIA سره په پنچیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سک کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبین وای هغه مهال منځلارې محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې برېښېده چې د تهران او واشنگتن اړیکې پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش چې په خپله وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل، نو دې تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسه دی شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبین لیکي همدا لامل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکو ځواک ملمانول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکه په برید کې ووژل شو. روبین وایي داسې ښکاري چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بالاخره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغی او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. دا زیاتوي دا هر څه ښیي چې د طالبانو په اړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلی دی.
د پامیر ساحل راپور مورید او د خیبر پختونخوا چارواکي خوشاله دي چې د اروپایي ټولنې په مرسته ورته یوې نړیوالې غیر دولتي ادارې لخوا ضروری وسایل او اوزار ورکړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره به دا وسایل په کار راوستل کیږي. چارواکي وایي په مارچ میاشت کې د کورونا وبا د راتګ نه پس دوی ته معلومه شوې وه چې هغوی ډېر کم وسایل لري چې پرې د خلکو درملنه او د وبا مخنیوي وکړي. نور حال د شبیر جان پر راپور کې
د پیښور یو مقامی هوټل کې د جمعې پورز په دی اخلا شوې یو غونډه کې د یورپی هیوادونو اتحادی یا یورپین یونین د سورولاند کار کوونکي د اټلی یو غیر سرکاري سازمان سیسفی انټرنیشنل د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ته د کورونا وبا په تشخیص یا معلومېدو کې او د دې په درملنه کې استعمالیدونکي خوشا د نیم ملیون یورو جدید مشینري او سامانونه صحت محکمې ته ورکړل. تیر مارچ میاشت کې کله چې د پاکستان مرکزی حکومت په شمول څلور وړو صوبو کې هم د کرونا وبا له وجې بیړني حالت اعلان شو، نو د صحت محکمې چارواکو په وینا دوی ته هغه وخت پته ولګېد چې څومره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه کمزورې ده او دې کې څومره کمې دي. دوی وایي چې نه یوازې د ضروري سازو سامان او مشینری او د عملی د تربیت هم سخت کمی رامخته شو. په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې نمائندګي کوونکي هم د سیاحت محکمې سیکرټری سید امتیاز علی شاه مشال لیڈیو تھا پدے حق لوویل
اس طرح تھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت ویک ہے.
دا سوا چکل دا کرونا وبا راغلے وا نمونگ تا سمدستی پتہ ہوئے لگے دا چہ زمون دا صحت نظام ڈیر کمزور دے اور ڈیر ضروری سامانونا چہ پاس پتلون کے پکارو ہغمون سر نبو دا سامانونا تر ڈیر حدا اس را رسیدل دی او اس کلیوالو اولر پرتو علاقو باندے زمون توجہ دا چہ دغلتا مریض ورشی او ہم پدا غزے کی دد علاج وشی نہ چہ غٹ خارونو یا اسپتالونو تے راو لگی زکہ چہ اکثر مریضان پلارا کے سا ورکڑی یا ورتا تکلیف نور هم سیوا شي او دغه سامان مونږ ته سیسوی انټرنیشنل هم راکړو. مونږ خپل هم غشتي دي ان ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د تنظیم مرکزی ادارې هم راکړل او خپل بجټ هم مونږ روان مالیکال کې 85% زیات کړل دي. نو اوس مونږ که خدای وغواړي خپل د صحت نظام خکوو. د اټلی د غیر سرکاري نړیوال سازمان چې د 2015 راسه پاکستان کې په زلزلو سیلابونو او بای حالاتو کې کار کوي په پاکستان کې د سازمان مشر فرمان احمد خان مشال لیڑو توائی چې په بیړني حالاتو کې د پاکستان حکومت سره کار کوي.
ابھی حال میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کے کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اوس مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره په شریکه د کورونا وائرس په ضد د هغوی مرستې کوو او دې کې زمونږ لومړیتوب د خیبر پختونخوا هغه علاقې دي چې کومې لرې پرتې یا وړې ضلع دي. لکه اوس دې پروجیکټ کې مونږ خیبر پختونخوا حکومت خوشا د نیم ملیون یورو سامان ورکړو او دا به شپږ بیلابیلو ضلعو اسپتالونو کې ورکوو چې پکې اورکزی ضلع هم شامل ده او مونږ تمه لرو چې دې طبي سامان سره به د دغه اسپتالونو توان نور هم سیوا شي. نوموړی وایي چې دغه سامان ورکړو نه علاوه دا صحت عملی اهلکارانو لپاره مرحله وار تربیت هم ورکوي. دا اورکزی قبایلی ضلع مشتملی اسپتال مشر ډاکټر اصغر شاه مشال لیډو ته په دې حق لووي چې دغه جدید او طبي سامان ته دوی ډیره اړتیا لري.
دا اکوپمنټ ډیر زیات ضروری دی د هر ڈی ایچ کی هاسپټل لپاره، خاص کر د ای سی یو لپاره، ایچ ڈی یو لپاره او د آپریشن تھیٹر لپاره. خاص کر په کمزي کې چې اکسیجن سپلای کول و ته مشکل دي، ال اکسیجن کنسنټریټر ډیر زیات ضروری دي. په ڈی ایچ کی هاسپټل کې کارډیاک مانیټرز د کارډیالوجي وارد لپاره ضروری دي، آپریشن تھیٹر لپاره ضروری دي او د ای سی یو ایچ ڈی یو لپاره دا اکوپمنټ ډیر زیات ضروری دي.
تیر مارچ د کرونا وبا صورتحال اعلانې د ورستو د ملک تندورو برخو پشان د خیبر پختونخوا ډاکټرانو او طبي عملی هم په اسپیټالونو کې د مشینری او د حفاظتي سامانونو د نشوالي لوجه احتجاجونه هم کړو. خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې شمیرې تر مخه چې د احتیاطي سازو سامان او مشينري نه کېدول وږي یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 1300 سیوا د صحت عملی اهلکاران چې پکې خوشا 1300 ډاکټران هم شاملو کرونا وبا اغیزمن کړو چې پکې د دوی په وینا د 1300 سیوا پکې مړه شوی هم وو. دا پامل دا چې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 2500 سیوا کسان کرونا وبا اغیزمن کړی چې خوشا 2300 سیوا مړه شوی دي او 15000 سیوا واپس روغ شوی دي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې کرونا وبا په زور کې کمی راغلی دی خو ولې د ولس د بې احتیاطۍ له وجې دا کیسونه واپس زیاتېدی شي. نو باید ولس احتیاط وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس ورځو خیبر ضلع ته چرته چې د پولیو د وایرس پاړه باندې د بیدارۍ لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. زموږ همکار فرحت شینواری د دغه کمپاین د مشرانو او ځایي خلکو سره خبرې کړې دي او دغه ځانګړی راپور را لیږلی.
د مشال ریډیو اوریدونکو، په دې ځانګړې خپرونه کې اوس موږ سره د پولیو یا ګوزړن د مخنیوي چې کومه اداره ده دا غي یو مشر اف اس ایم او ډاکټر عثمان موجود دی.
ډیره مهرباني جی
عثمان صاحب، که تاسو راته دا ووایئ چې دا وخت په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزړن دغې ناروغۍ څه صورتحال دی، څومره کیسونه دي په دغه 2020 کې؟
په پاکستان کې موجوده وخت کې یو کم او یا کیسونه اوس پورې موږ سره ریکارډ شوي دي. دا د وایلډ وایرس چې کوم ټایپ 1 دی دغه کیسونه دي. دې نه علاوه د 2019 په اخیری ورځو کې او په 2020 په سٹارټ کې موږ سره دا ټایپ 2 کې سنم راګټ شو، نو هغه تقریبا چې زموږ سره 52 کې سنه اوس په پاکستان کې ریګټ شوې دي. او افغانستان صورتحال کومه وګورو، نو افغانستان کې 10 کې سنه دي د ټایپ 1، او د چکم ویکسین ډیرایوډ موږ ورته وایو دا کې سنه ټایپ 2 ولا 54 کې سنه ال ریګټ شوې دي 2020 کې. دا وایرس چې کوم دی موجوده حالت کې صرف په پاکستان او په افغانستان کې کیسونه را روان دي، نور ټول دنیا تقریبا دا شی ختم کړی دی. او د دې وجې نه مونږ باندې چې دا بین الاقوامي پابندۍ لګي، یا مثال مونږ چې د بهر ملکونو د زو ویکسینیشن ضروري مونږ د پاره، هغه مین وجه هم دغه ده چې دا وایرس صرف په پاکستان او په افغانستان کې پاتې شوی دی، نور دنیا دا شی ختم شوی دی.
دا څومره خطرناکه ناروغي ده او د دې څه علاج هم شته او کنه؟ څومره کالو ماشوم ته لګي او چورته ولګي دا غي صورتحال بیا څه دی دغه ماشوم؟
پولیو چونکې یو وبائی مرض دی، خو موږ ټول ته تقریبا پته ده، او د دې چې کوم علاج دی هغه نشته دی اوس پورې دنیا کې، دې علاج نه دریافت شوی. نو د دې چې کوم واحد حل دی هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره ویکسینیشن وکړو، د دې مونږ د اول نه مخنیوی وکړو. دغه د پولیو ساسکي چې کوم دی، یا د دې یو ټیکا راځي زمونږ په روټین کې آی پی وی مونږ ورته وایو، دا چې کوم ماشوم ته ولګي نو هغه ماشوم د دې نه بچ کېدی شي.
څو کالو پورې دا ضروري؟
او دا چې کوم روټین دی، مونږ خو چې کوم پالیسی جوړه شوې ده ساسکي مونږ تر 500 کالو ماشوم ته ورکو، او دا ټیکې چې کوم دي دا 2 کال نه کم ماشوم ته مونږ لګو. او دا دې چې کوم سیمپټمز دي، دې چې کوم علامات دي، دا غیر تقریبا ټول خلک به واقف هم وي، خو پای کې چې کوم دي زیات تر دا چې شلوالې راځي پکې، ماشوم لاس خپا یا د بدن هر یو اعضا چې کوم دي هغه شلې دي شي نه، دا به ټول عمر د پره ماشوم شلوي. دې اس علاج بیا نشته دی، ا ماشوم بیا ټول عمر مازور وي، کلاس شل شو نه لاس به شلوي، او که خپې شلو شي خپې شلوي. او د دې چې کوم سیویر فارم ا دې غیر کې لګه دوي چې د چې کوم د سا والا چې کوم مسلز دي، د چیس مسلز کدا پکې پیرالای شو، نو دینه ماشوم مړ کې دیم شي. په کار دی چې مونږ خپل هر یو ماشوم ته د ساس کې ورسو، او بل دا چې ماشوم چې کوم د پیدایش ټیکې دي، ماشوم ته چې کوم ټیکې لګي هغه کوم د پولیو وایرس چې کوم ټیکې موجوده دي، په کار چې ماشوم ته هغه په خپل ټیم ولګي، تقریبا د درنی مو میاشتو ماشوم ته دا ټیکا لګي د پولیو وایرس والا. او دا تقریبا په هر سرکاري اسپیتال کې، په خیبر کې څومره سرکاري اسپیتالونه چې موجود دي او فنکشنل دي، په هغه کې دا ټیکې موجوده دي. او دین علاوه زمونږ اوټریچ هم کیږي په خیبر کې، لکه داسې پرایویټ ځین هم شته چې هلته زمونږ د ای پی آی سټاف ځي او هلته ماشومان ته ټیکې لګوي. نو زمونږ ټول ته دا اپیل دی چې خپل ماشومان چې چا ماشوم پیدا کیږي، په کار دی چې هغه ته پیدایش ټیکې نه واله تر نهمه میاشت پورې چې کوم د شری ټیکا لګي، دا ټول ټیکې ورته لګي، بلکې 15 میاشت باندې شری یو ټیکا لګي، بوسټر ډوز مونږ ورته وایو. نو په هغه کې 10 مرضونه ورسره هم کور کیږي، په هغه کې د پولیو یو داسې مرض دی چې د هغې مخنیوی هم ورسره کیږي.
مونږ د کلو طرف ته چې کومې ښځې خپل ماشومان له خاص کر په دی یخنیانو کې بیا د ویکسین نه ورکوي، یی چې دې سره سینه خرابېږي، ټوخی پرې راځي، دې حواله سره ورته څه ویل غواړي؟
خا ویکسین بس تاسو ته وایم چې دې ما تاسو وختي مول چې هیڅ سایډ افیکټ نشته دی، نه دې ماشوم سینه خرابوي، نه هیڅ ګیډه خرابوي، نه تبا ټمپریچر پیرا والی، هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته دی، انتهایی سیف ویکسین دی. راجی
دغه اوس چې کوم موجوده مخته دا کمپین را روان دی، د ستمبر 28 نیټه نه د کورونا وبا نه پس دویم کمپین شروع کیږي چې دا یو نیشنل یا قومي کمپین دی. دې لپاره هم څه تیاری کړی په خیبر ضلع کې.
را روان کمپین انشاءالله زمونږ د 21 ستمبر نه به شروع کیږي او زمونږ کمپین به انشاءالله اورځ چلیږي. هغه د لپاره زمونږ تیاران الحمدلله پوره دي. پای کې زمونږ ټیم ٹریننگز وی، زمونږ تقریبا خیبر کې 915 ټیمونه دي، او همدغه سه 215 دغه د پاسه سپروایزرز دي، سرور 50 زمونږ فکسډ سایت وی اسپتالونو کې زمونږ ټیمونه کینی، دغه زمونږ سره ترانزیت ټیمونه کینی، و سل ویخت د ټولو ٹریننگز هم شوی دي الحمدلله. او د دې لپاره باقاعده چې کوم د دې مونږ هر کمپین نه مخکې مایکروسینسز کوو. مایکروسینسز مطلب دا وي چې مونږ هر کور ته دا ورکر ځي او هلته د پوسټ کوي چې ته مثال د کور کې ماشومان څومره دي، نوي ماشومان څومره پیدا شوي دي د تیر کمپین نه بعد، د هغې ټولو ریکارډ مینټین کیږي باقاعده. د دې نه بیا مونږ ټارګیټ راوباسو. نو د دې کمپین دپاره زمونږ ټارګیټ 211,000 سره پاسه دی، او د هغې دپاره بیا مونږ خپل لاجسټیک چې کوم دی ویکسین باقاعده مونږ ته راځي د ډایرکټریټ نه، هغه مونږ راوړو او د ټیمو لمنګ ورک کو کول چین مینټیننس ولا کو. نو الحمدلله زموږ تیاریان مکمل کمپلیټ دي.
تاسو خو دغه خپل ټولو تیاریانو ذکر وکړو چې موږ په کمپین کې آگاهی مهمونم چلو، د ویکسینو د معیار خیالم ساتو. دا خو تاسو خبره شو تاسو د محکمې طرف نه، تاسو باندې داسې بیا څه مانیټرنګ انتظام هم شته چې تاسو دا کومې دعوې کړی د خپل کمپین چې دی بیا دوی څه معاینه کا چې آیا دا صحیح روان دي او کنه؟
جی بالکل، باقاعدہ د دې مانیټرنګ کیږي، د دې خپل انډیکیټر سیټ شوی دی، هغه انډیکیټر باندې مونږ کوشش کوو چې زمونږه پوره شي. نو دا انډیکیټر چې کله زمونږه پوره شي نو د مطلب دا چې زمونږه کوالټي هغه نه پته لګي. نو زمونږه همیشه هم زمونږ چې کوم انډیکیټرز دي اپ ټو مارک وي، کله نه کله پکې کمی بیشی راشي، هغه بیا واضح وي لکه مونږ داسې ښکاره کار وي کنه، دا پټې کار دی نه. د دې علاوه چې کوم دی مونږ د برنه مونږ ته مانیټرزم راځي، مانیټرز کې لکه زمونږ ډایرکټریټ لیول کسان هم راځي، مشران د ډبلیو ایچ او چې کوم مشران دي هغه هم راځي، تھرډ پارټي مانیټران هم راځي، یو سی چې کوم زمونږ ایمرجنسی آپریشن سینټر دی د هغې کسان هم راځي، هغه راځي زمونږ سره فیلډ کې ګرځي، هغه باقاعده ټیمونه چیک کوي لکه د هر شي، ویکسین هم چیک کوي، کوالټی هم چیک کوي، کار هم ګوري، هر یو شی باقاعده دې مانیټرینګ کیږي.
ډیره مننه ستاسو،
جزاک الله، خوشاله اوسې جی.
د مشال ریډیو اوریدونکو د پولیو یا گزرن د آگاهی په دې ځانګړې خپرونه کې مونږ سره د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم یو ځای شوی دی، دوی سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کړو. د پولیو چې څومره کمپینونه شي په هغې کې ستاسو یو رولی تر اوسه پورې د پولیو ایریډیکیشن دپاره یا د کمپینونو کامیابی سره سرته رسولو لپاره د خیبر انتظامیه څه کردار لوبي یا څه هلې ځلې کا؟
جی بالکل، څنګه چې پولیو پورا بین الاقوامی لیول باندې یو چیلنج دی او ډیر ملکونو په دې باندې کنټرول واخستو، او پاکستان، افغانستان یا داسې نور یو ځایونه صوبه پاتې وي چې په هغې کې پولیو چیلنج اوسه پورې شته، نو زموږ دپاره هم ضلع خیبر کې پولیو چیلنج دی، او بطور ضلعی سربراه ما دا چیلنج ایکسپټ کړی دی، قبول کړی مې دی، او زه د خپل ټیم سره، د خلکو په تعاون سره، که میډیا دی، که سیول سوسایټی ده، که مشران دي، که کشران دي، د دوی په تعاون سره الحمدلله مونږ په دې کې ډېر حد پورې کامیاب شوی یو.
خیبر ضلع کې ډېر داسې لرې پرتې علاقې شته لکه تیرا، شلمان، ملاګوري، او بیا پاک افغان بارډر سره ځینې علاقې دي چې هلته کې د پولیو ورکر رسایي ډېره مشکله ده. نو تاسو څه فکر کړی په دې باورې چې تاسو هر کور کلی ته دغه د پولیو ورکرز رسولی دي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې ترګارۍ د دهشتګردۍ یو دور تیر شوی دی په دې علاقو کې، نو زموږ لا انفورسمنټ ایجنسیانو دلته پریزنس شته دی، الحمدلله اوس دوی د ټول یو ټیم ورک په تور باندې دلته امن راغلې ده. دا د چې د پولیو رسول چې دی هغه الته چې چرته آبادی وي عام خلک وي د هغه مشومان وي نو الته رسیدل ضروری دي. زدا ډیل په وسوک سره ویلې شمه چې په خیبر کې یو ماشومم کاغه د بارډر سره دی که په بلځه کې دی که په بلځه کې دی هغه زمونږ نه پاتې نه دی. ایمن مونږه چې دا سیستم دومره تیز شوی دی چې تیرا یا راجګال دی علاقې ته ډیر ځایونه داسې دي چې هلته خلک پخپله نه دي تلي یعنی ایز ا پالیسی دوی نه دي واپس شوي خو بیا هم څوک په خشاک پسې یا په څه شي پسې داسې لاړ شي خپل دوه درې ماشومان هم ځان سره بوځي په پټه لاړ شي. زمونږ سیستم بیا زمونږ د سیکورټي ایجنسیانو سره دونه کوارډینیشن دی چې دوی مونږ ته رپورټ کوي او خپل زمونږ چې کم سیستم دی هغه مونږ ته رپورټ کوي نو مونږ فوراً هغه په خپل سیستم واخلو. مونږ دا وایو چې کا ایون زبا دا ویلې شما چې کا چاته خوراکم نه ورسېدو کنه خو مونږ دا وایو چې د پولیو ساس کی چی دی چې دا وته خامخا ورسېږي هغه ماشوم ته ولې چې دا یو داسې کرایسیس دی چې دا مونږ ته بین الاقوامي لیول باندې د بدنامۍ باعث جوړې دي. د دې یو غټ ملکی لیول باندې اکاؤنټیبلټی سیستم دی زمونږ وزیر اعظم چیزی پریزیډنټ چیزی یا بل څوک چیزی نو دا هغه باقاعده هلته بیا احتساب کیږي. دا لکه د بین الاقوامي یووالی یو مثال دی چې دوی دا یو فیصله کړې ده چې مونږ به د دنیا نه د پولیو ختمو څنګه چې مخکې داسې نور مرضونه وو چې په شریکه ټول یو بل لاس ملو کی او هغه وایرس ارسه ختم کړی دی نو ان شاء الله داسې پولیو زموږ ټارګټ دی.
خیبر کې او مختلف نور علاقو کې جمرود او باډه کې ریفیوزلز مخی ترازی انکاریان ډیر زیاتی تقریبا چې هغه ذکر وکړو شیرمن سیب چې یو لسو سو نم زیات په دې ورستو کې به زنب کې را ذکرل عام ولستم پتا چې انکاریان وسم ډیر زیات دي او د ساز کی په سنا ست طریقه باندې نور کوي ما شومان الله نو دې لپاره څه کړی تاسو چې دا ټول ته ورسی یو د انکاریانم مطلب راځي شي په دې باندې
جی بالکل پولیو زما زبدا اومنما چې زموږ په سوسایټي کې او بین الاقوامي لیول باندې هر سوسایټي کې په هر ملک کې مختلف مس کنسپشن د خلکو غلط فهمیانې جوړیږي. د دې اولې سره څوک وته وایي چې د دې دا چې څوک اوس کې ماشومانو بیا بچی نه کیږي څوک سوي چې مزوري کیږي خو خیر زموږ په ملک کې انشاءالله په دې باندې دومره کار شوی دی دومره حکومت دیتا اهمیت ورکړی دی چې اوس هغه د خلکو مس کنسپشن غلط فهمیانې ډېرې حد پورې لری شوې دي. د خیبر اولې سره به زه دا خبره وکړم چې په سٹارټ کې لکه دلته چې مونږ کمپین سٹارټ کو نو ډېر ریفیوزل د سیرا شي چې د چا بجلی نه نو دوی هغه سره دا منسلک کی چې که زمونږ ته بجلی راشي نو مونږ به پولیو ساس کې ورکو چا شناختی کارډونو مسله یې نو وی چې که مونږ شناختی کارډ مسله د حل کړو نو مونږ به پولیو ورکو خو آخر کې دا بس بیا وایم چې دا زمونږ د پولیو ټیم غټه کامیابی ده چې زموږ 50 یا سو ریفیوزل د سپاتې شي په دې کمپین کې گو کې دا د کورونا نه بعد څلور میاشتې سو پنځه میاشتې گیپ نه بعد دا کمپین شو په دې نه رستو کمپین کې زموږ ریفیوزل درې یا څلور پاتې شوی وو او په دې کې ځنې ریفیوزل داسې می چې هغه ماشومان خدا نه خواسته ډېر په سخته بیماری کې وي یا کینسر وي یا هارت پرابلم وي نو بیا مونږ د پیډیاټریشن نه د ماشومانو د ډاکټر نه باقاعده کا سرټیفیکیټ وته واخلو چې دته دا پولیو ویکسین مه ورکوئ. نو د ریفیوزل حوالې سره زمونږ خلک زمونږ مشران دا زمونږ سره دي استادان ټوله سوسایټي میډیا نو دلته صورتحال ډېر ښه دی.
په دې ځانګړې خپرونه کې مونږ سره یو دینی عالم سید ممتاز حسین شاہ هم موجود دی. مولانا صاحب که تاسو راته داسې اسلامی نقطه نظر سره په دې باندې خبره وکړی چې دغه ماشومانو لپاره دغه د پولیو یا گزرن څاڅکي څومره مهم دی
چې کم خلک هلې ځلې کوي د یو بیمارۍ مخنیوی کوي د هغې دپاره تګ او دو کوي نو مونږ خو دا خو ډېر ښایسته کار دی ډېر ښایسته خبره ده. دې سره به زه یو بل خبره هم درته وکړم چې لږه موده مخکې داسې وو چې لږ خدشات وو زمونږ د بعض علما کرام هم خدشات وو د جید علما کرام هم خدشات وو او د کلو د اوسیدونکو چې کم لږ لږ لیک پړه وو د هغې خدشات چونکې ډېر وو او دا رفته د دې د دې محنت د وجنه او زمونږ د اکابرینو د شمولیت د وجنه الحمدلله دا شی ختم شو اوس دا شی زمونږ د علماء په نظر کې دا شی دی چې دا شی ضروری دی او افادیت لري، او چې کوم خلکو به دا خبرې کولې، پروپاګاندا به کوله، او یا لږ علم ورسره نو سی الحمدلله دا شی خو ختم شوی دی ان شاء الله. نو مونږ ټول ورسره مرسته کوو او مونږ ټول په دې کې ورسره مرګري یو، او چې په مونږ باندې په علماء کرامو باندې کوم ذمہواری راځي، څنګه چې زمونږ اکابرینو ویلي دي، نو مونږ هر قسمه دې سره منډله تیار یو. د خیر
مولانا صاحب، تاسو خپل ماشومان ولدا ساس کې چوي په خپل باندې؟
بالکل، اچولې مې دي، زما سلور ماشومان دي او سلور ونو اچولې دي. چې دا ټول دنیا نه دا شی ختم شوی دی، صرف پاکستان او په افغانستان کې پاتې دی. نو زه خود خپل اوریدونکو ته به دا ویم چې وخلکو ته خدای خاطر وکړي، دا شی ضروری دی، بهتر دی، احسن دی، بلکې چې دې پروپاګاندو کې انشاءالله مخکې به نه راتله او اوس تم ناراضي، او دا کار دی انشاءالله دې سره شانه به شانه به موږ دا کار ورسره کوکړي.
ډېر مننه ستاسو،
الله دې جزای خیر درکړي. فیمن
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.